په افغانستان کې څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د کابل ګارنیزن وایي د عاشورا د مراسمو په مهال چې د جوماتونو او تکې خانو د امنیت لپاره په کومو کسانو وسلې ویشل شوي کیدای شي چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح د خبرونو وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت کیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ په اقرب میاشت کې پیلېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه پوځیان او دوه مشکوک سختریز وسلوال وژل شوي. ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارډونو لګول سوي 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی ویل
څوک چې د طرحې د لغوه سره موافق وي شین کارت او مخالف رئیس اکثریت محصول لغوه شو.
افغان حکومت دوه کاله مخکې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په هدف دغه مالیه وضع کړې وه. د مالیې وزارت د ولسی جرګې د دې اعلان په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت کیږي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زینن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکي ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې نه راځي.
په پام کې دا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د سرطان میاشتې پر شپاړسمه وسی. د کابل ګارنیزون وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې تر 9000 ډیر عملیاتي فعالیتونه کړي. دغه ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امن نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
زموږ په دغو د اپراسیون په فعالیتونو کې د عملیاتو تحرکات تصفیه او تلاشۍ امنیتي مسایل او په کابل کې نور د اپراسیون تدابیر شامل دي چې مثبت اغېزې څرګندوي.
کابل ګارنیزون وایي د دغو فعالیتونو له کبله په تیرو دوو میاشتو کې 1133 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي هم دي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د روان کال لړم یا اقرب میاشتې رسمن پیل سي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط نن ازادي راډیو ته وویل
څلور مرکزونه مو چمتو دي. پر پنځم کار روان دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چې د ټکنالوژۍ په برخه کې را سره همکار دی په خپله برخه کې چمتووالی لري. که خدای کول په اقرب میاشت کې به خپله پروسه رسمن پیل کړو.
د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به له کابله پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به پر 15,000 کسانو دغه تذکرې وویشل سي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو ډېره پانګونه وکړي. ماري سکوري نن په کابل کې د نجونو نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل افغان نجونې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او زده کړو ته یې لږه پاملرنه سوې ده. د هندستان پوځ وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزي وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل شوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یو سیمه کلابنده کړه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې مخکې د جیش محمد ممنوعه ډلې یو رهبر چې په خالد مشهور و په کشمیر کې له دولتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. دغه پاکستاني په دې تورن و چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یو لړ ځنوژونکو بریدونو په تنظیم کې لاس درلود. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړي توب یې د دریم غړي د لاس واهنې له کبله ځنډولی دی. په سویس کې د فیفا ادارې نن وویل د پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او حسابونه د هغه مسؤل شخص په کنټرول کې دي چې د محکمې لخوا ګمارل سوی، چې دا مسله د فوټبال د دې نړیوالې ادارې له اصولو او د خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده. د فیفا تر دې پریکړې وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسي کولی په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکی سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینت تر ځنګړي غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د هسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. د کاتالونیا رهبر کارلس پوچ دیمون پرون ویل په دې سیمه کې د وروستي ټول پښتنې لانجمن نتایج د ده حکومت ته صلاحیت ورکړ چې دغه سیمه په یو خپلواک دولت واړوي. پوچ دیمون هغه سند هم لاسلیک کړ چې د کاتالونیا استازو د اعلامیه نوم ورکول سوی دی. پوج دیمون د کاتالونیا محلي پارلمان ته پیشنهاد کړی چې د خپلواکۍ د اعلان عملي کېدل دي تر نورو خبرو پورې وځنډوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هم په سربیا کې دی او سانجاک سیمې ته به هم ځي چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. د ترکیې ولسمشر د سربیا په پلازمینه کې له خپل سیال الکساندر ووچیچ سره وکتل چې تر ډیره یې خبرې پر تجارت او پانګونې متمرکزوي. د سربیا ولسمشر پرون په یوه کنفرانس کې وویل
سربیا غواړي له هیوادونو سره شفافې اړیکې او په اړیکو کې پاک لاس ولري، همداسې چې تاسو هیچ چا ته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکۍ او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي. همداسې سربیا هم په خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي.
په بالکان کې زیات هیوادونه د عثماني خلافت له وخت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري.
له سلامه مسالې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل ګارنیزن وایي د عاشورا د مراسمو په مهال د جوماتونو او تکیخانو د امنیت لپاره په کومو کسانو چې وسلې ویشل شوي دي اړتیا په صورت کې کیدی شي د کورنیو چارو په چوکاټ کې وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له ډاډ سره سره آیا راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
موږ ډېر مطمئن نه یو او باوري نه برېښي چې بالاخره دوی په اوسپنې کې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د اورزګان ښوونکو کاري اعتصاب کړی وای څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو هم ملاتړ کړی دی.
مرد استادانو حق غواړم مرته خپل کراوس چې مرته درسونه وای دی وایم او تم درس نه دی ویل لږه به درس پات.
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا او ترکیې په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکې له دې چې راسو د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته زو د کابل د امنیت موضوع ته. د کابل ګارنیزون وایي د عاشورا د مراسمو په مهال چې د جوماتونو او تکیخانو د امنیت لپاره په کومو کسانو وسلې ویشل شوي د التیا په صورت کې به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د دې ګارنیزون سرپرست افضل امان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان به شمیر 1500 تنه خودل شوی دی. وی ځانګړي پالیسۍ لمخې د جماعتونو او تکي خانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. په عین حال کې یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا دغه پلان ته خوشبین نه دي او وایي چې ښایي هغه ښه نتیجه ونه لري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د کابل ګارنیزون وایي د شورا د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې په کومو 1500 کسانو وسلې ویشل شوې وي د اړتیا په صورت کې به د یوې ځانګړې پالیسۍ له مخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د دې ګارنیزون سرپرست افضل امان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د شورا د مراسمو پر مهال د جماعتونو او تکیخانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د یادو کسانو رول ګټور وو.
اگر ضرورت او نیاز به باشه کې په خاطر تدابیر امنیتي
دی وایي کارتیا ولیدل شي نو د جماعتونو او تکیخانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې کوم خرول دغه وسلوال کسان لري نو حکومت به دغه کسان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې چې کومه پالیسي جوړه شوې د غل مخې به دغه کسان د امنیت د ټینګښت لپاره تنظیم شي.
تدوین شوه او آماده شوه اینو را تنظیم خاط کړم.
د خغل یمن په خبره د شورا د مراسمو پر مهال چې په کوم کسانو وسلې وشل شوې هغه یې مدد چې خپل وسلې بیرته دولت ته وسپاري. د پداسیال کې د شه سمو د وړاندې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خن منځلو په هدف په نږدې 1500 کسانو وسلې وشلې چې لا هم ورسره دي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د ولسی جرګې غړو او ولسی وګړو امنیتي ارګانونو په دغه کار اندېښنه وښوده، خو د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه کار د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی او ښې پایلې هم لرلې. بل خو یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا وایي د دې پر ځای چې د جماعتونو او تکیخانو د امنیت د ټینګښت لپاره ملکي کسان جذب شي غوره به دا وي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد او باور ډېر شي. له دې ډلې امرالله امن ازادي راډیو ته وویل چې په ملکي خلکو باندې د وسلو ویشل ډېرې خطرناکې پایلې هم لره لشي
میته ده بده چې په امنیتی نیرو باندې خپل اعتماد نورم قوی کو او لدغه سه ملکی اشخاصونه چې دې سلام سره وي زبې وایم چې دا تضمین دی چې ته دا سلام په جای باندې استعمال سي دا ضمانت ټوک لري چې دا سلام نو سو استفاده ته نه ونيسي
خغلی مان وای د جمعتونو تکیخنو د امنیت د ټینګښ لپاره د ملکی کسانو جذبول د دې ترڅنګ چې خې پایلن لري بلکې یو اضافي بار او تشکیل هم دی او همداشن په امنیتی ځواکونو د خلکو باور ته هم زیان اړوي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا څرګند کړل چې له ستونزو سره سره د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو د انتخاباتو د څار یو شمېر ټولنې په دې کې شک ښیي. یو هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره ډېر زیات کارونه پاتې دي چې د افغانستان روان وضعیت او وخت په کتو د ترسره کېدو اټکل نشي کېدی. د خبريال یوسف خان زدران خغلی رشید د مرکې په پیل کې د غو انتخاباتو په وړاندې د پروتو اومده ستونزو په اړه پوښتنه د خغلی رشید په جواب کې وویل
باید ووایو چې کوم څه چې د کمیسیون لخوا نه مطرح شول چې ټاکنې په خپل نیټه باندې ترسره کیږي، موږ هم د بریالیتوب آرزو کوو، هیله لرو چې د بریالي شي. وایي که واقعتون ته وګوري، تاسو اتمن اوریدلی چې د پریکړه کړې ده چې راتلونکی ممکنه بهیر به د ټکنالوژۍ او د بایومیټریک سیستم باندې ترسره کیږي. دوی څلور میاشتې یو منزل تای کړی چې په دې کې باید هغه ماشینري د هغه پروسې لپاره دوی وپیوري او بالاخره ترلاسه کړي او امن بهیر پیل کړي. ولې هغه پروسه تاسو کتل چې بالاخره کوم کمپنۍ چې اسمانو را کړی هغه غیر واجد شاید وپیژندل سره اوس بیا دوی غواړي چې بالاخره هغه پروسه را سره تای کړي. نو تقریبا زره پر لږ تر لږه دوه درې میاشتې بیا حاصل د کی تروسو دغه تبرګتی بهیر پیل
بلې انتخاب بلې هغه نیټې ته چې دوی ټاکلې هغه انتخاباتو هم تقریبا شاوخوا اووه میاشتې پاتې په دغه اووه میاشتو کې ټول دوی دا کارونه کولی شي. ساس په نظر
موږ ډېر مطمئن نه یو، باوري نه برېښي چې بالاخره دوی به وتوانېږي چې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي. ځکه
یعنی وخت کم دی که دلته دوی وړتیا نه لري مدیران یې
وخت هم کم ده او د کوم پروسې چې دوی مخ پاتې دي هغه ډېرې هغه پېچلې عملیاتي پروسې دي. تاسو ګورئ نوملیکنې بهیر تاسو باید لږ تر لږه لاس دولس میلیونه واجد شاید راکوونکي ثبت کړي او دا ساده خبر نه ده، دا د یو ورځې دوه ورځې کار نه ده.
رشید صاحب محترم، تاسو فکر کوئ دوی وخت ضایع کړی دی که نه؟ دا انتخابات اصلا شونی نه دي، اما دوی یوازې ژمنه کوي.
په دغه ټاکنو بهیر کې له بده مرغه هر څه ډېر پس روان دي، هر ډېر په کلي روان دي. په دې کې حکومت خپل فرمایشات لري، په دې کې کمیسیونونه خپله کمزورتیا لري، په دې کې پروسه بیوروکراتیک سره ده، په دې کې بیلابیل اړخونه دي چې دغه بهیر ټول ټاکنه کړې ده او هر پریکړه په ډېره هغه پېچلې توګه د مختلفو خواوو لخوا ترسره کیږي او هر څه موضوع باید
بل کتم د دې ټول اندیښنو سره چې سیاسي حزبونو حرکتونو تیرونی درلودلې، اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې یو ځل بیا ژمنه وکړه، ټینګار یې وکړ چې راتلونکي انتخابات به شفاف ترسره کیږي. په حکومتي کچا سیاسي اراده تاسو څومره ګڼئ د دغو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو له ژمنو راخوا؟
په خبرو کې او په الفاظو کې هر څه ډېر بریښي، ولې په عمل کې موږ ډېر مطمئن نه یو. دغه نن د کمیسیون غبرګون هغه د سیاسي جریانونو په وړاندې باندې چې دوی ویل چې موږ په قوت سره هغه ردوو او بل اخر په مقابل کې درېږو، دا فکر کوم چې یو غیر مسلکي دریځ په کار دا و چې دوی د هغوی نه غوښتنه کړې چې خپل هغه نظریات وړاندیزونه اندېښنې دوی سره شریک کړي ترڅو په ګډه باندې د ښو ټاکنو لپاره د شفافو ټاکنو او ټول د منلو ټاکنو په اړه باندې کمیسیون کار وکړي ترڅو د ټولو خواوو باور او قناعت حاصل کړي. ولې بده مزه دلته خبره ټوله د زورګوی او بل اخر د قلدربازی لپاره.
ډیره زیاته مننه رشید صاحب، تاسو تحلیل وو ډیره مننه.
مننه،
الله پامن.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خپل نظر را سره شریکو. ښاغلی رشید وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره او وخت په کتو د ګمان نه کوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. په پام کې ده چې د افغانستان د راتلونکي انتخابات د 1990 کال په دوبی کې ترسره شي.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل
جراغلو چې دا دروازې خولې ته ننوتو په ویلې کې دروازه خلاصه وه، برقونه هم نه وو، تپه تیاره وه، دا څه چې وو نه وو غلا شوي وو.
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟
هر څوک چې که پیسې لري، که دنیا لري، که دولت لري، که هر څه لري، کوشش دی وکړي چې نقدې ونه ساتي او یو په جنس او په څه باندې مصرف کړي. رحمان بابا ویل وخت تیر او بیرته نه جاروزي، نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا، او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چاره ژوندي کړي په ژړا.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
یو تاسو ضروری بولو د کور کلی دغه اونیس پروګرام سبا او بل سبا د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدل شي. خو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. نن د اکتوبر 11 په نړۍ کې د نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دغې ورځې لمانځل له 2012 میلادي کال راهیسې پیل شوی او هدف یې هم هغو ستونزو او مشکلاتو ته زیات پام اوښتل دی چې نجونې نن ورځ ورسره مخامخ دي، تر څو د دوی وړتیاوې زیاتې او له خپلو بشري حقونو څخه برخمنې شي. په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ یوه عمده ستونزه د زده کړو ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېرې نجونې له زده کړې بې برخې دي. دغه ستونزه بیا ډېره په اروزګان ولایت کې عامه ده. په اروزګان ولایت کې نه یوازې دا چې نجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې ډېر هلکان هم د ښوونځیو له تګه محروم دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې بیا ښوونکو نن د اعتراض په توګه کاري اعتصاب پیل کړی دی. معترض ښوونکو وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو یې تنخواوې څو میاشتې ګرځولې دي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو بیا په یو لاریون کې د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې ښوونکو ته څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړې، خو په دې کار کوي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې ښوونکي وایي دولت ورسره د مور او میرې چلند کوي او په خبره کې خپل حقوق ورڅخه ګرځولې دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن چهارشنبه د ښوونکو په دې مخه کاری احتساب وکړي او د زده کوونکو پر مخې د ښوونځي دروازې وتړلې چې ګڼي د پوهنې ریاست مسؤلین ورڅخه له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. دغه ښوونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې خپل حقوق پر وخت ورکړي او ماشینه ورته اجرا کړي.
استادانو کاری اعتصاب پیل کړی دی. لویه وجه یې دا ده چې د دې استحقاقونه نه تیریږي. په رسمي معارف کې بندي ورولېږي. د اسمبلې د میاشتې استحقاق هم وروسته نه دی تیر شوی. ماشینه داسې شوي نن عادي د جوزا 9 تاریخ دی. تر څو چې لوړ پړي چارواکي ریاستي معارف والي صاحب ولایتي شورا زموږ دغه غږ وانوري او دغه خلکو ته خپل دغه سخت جزا ورنه کړي، د بسو څخه لرې نه کړي، موږ به دغه ساعت پورې خپل کار نه کوو پیل.
تازانو ماشونه تقریبا بعضی وخت دوی میاشتې وزن دیږي، بعضی وخت درې میاشتې وزن دیږي. د دې پلاخو تقریبا نه دی اوس د میزان د میاشتې به 900 نیټې، نو موږ د میزان د میاشتې د مخ هغه ماشونه مم نه دی اخیستي، د میزان د میاشتې مم نه دی اخیستي.
بل خو بیا د دغه ښوونکو د اعتصاب تر څنګ د تړلو ښوونځي زده کوونکو لارین پر لارې اچولی او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته خلاص شي. دغه زده کوونکي چې په دغه ولایت کې د پوهنې ریاست مخې ته راغونډ شوي وو، غوښتنه یې کول چې د پوهنې ریاست یې و ښوونکو ته خپل حقوق ورکړي او ښوونځي دې ورته خلاص کړي.
موږ د استادانو حق غواړو، موږ خپل حق راو چې موږ درسونه وایو، د یو معتمد درس نه دی ویل، دغه به درس پات زو راځو کورو کارونه هم پاته
دکانونه خل تړلې پات راځي درس وته هغه درس نه دی غیپ
نوم یې مطلب دې سید خان سیز د کوون کې مموږ غواړو چې استادان مشته درس نه راکوي نو هغه شاګردانو ته ویل دي چې مشته پر خپل وخت باندې ماش نه راسیږي نو دا مغشتنه ده چې استادان ته حق خپل ماش ورکي او موږ ته پښه د سیا سره درس نه وای
د اورزګان د پوهنې ریاست مسولین هم د ښوونکو د غستونزې مني خو د حال ژمنې کوي په اورزګان ولایت کې تدریسي امیر نجیب الله کامران
د ماشو مشکل ورته حل خو موږ به کم وخت دی ته ورکو چې هغه امیر د استادانو ماش موږ نه بده استادان خپل تدریس کوي په سیمپونو کې دا امیر کار چې امیر په منیجمنت اداره مختوري په لیسه کې هغه د نتایج ترتیب او جوړښت د اړوند لیسې د امیر کار دی استادان او شاګردان ته موږ قناعت ورکړي استادان ته بیا د یو کم وخت لپاره موږ نشته وټاکو چې په دغه وخت کې موږ ته نتایج ورکړي
دا یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې ښوونکي د خپل حقوقو غوښتنه کوي بلکې له دې وړاندې هم ورته اعتصابونه ترسره کړي وه او د خپل حقوقو غوښتنه یې کړې وه
په اورزګان کې د ښوونکو د کاري اعتصاب په باب مو واورېدل دغه ښوونکي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې له بحثونو وروسته د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو 10% مالیه چې له مصرف کوونکو څخه اخیستل کېده لغوه کړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو مصرف کوونکي مکلف نه دي چې په دې برخه کې د خپل لګښت 10% مالیه ورکړي د یادې جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل حکومت او په تیره د مخابراتو وزارت نه دی توانېدلې چې په وروستیو شاوخوا دوو کلونو کې د یو منظم برېښنایي سیستم له لارې د کریډیټ کارتونو د مصرف کوونکو کره لګښت معلوم کړي دوی وویل دغه مالیه د مخابراتي شبکو د اسنادو پر مټ دولت ته ورکول کېږي چې شفافیت پکې نه دی لیدل شوی د جرګې د مخابراتو او مواصلاتو او د نورو کمیسیونونو د غړو له دلایلو وروسته پر موضوع رایګیری وشوه او د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله د رایو نتیجه داسې اعلان کړه
طرح د لغو د محصول د لغو سره موافق وشین کارت او مخالف سور کارت اکثریت محصول لغو سو
د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1349 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه خو د ولسی جرګې غړو له هماغې نیټې راهیسي دغه مسالې ته د شک په نظر کتلی او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکی او مسلکی ظرفیتونو د کموالي لامل نه ممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون رئیس قیس حسن چې دغه موضوع لسو میاشتو راهیسې سارلې وویل د مخابراتو وزارت چې د دغه مالیې د روڼتیا په اړه له دوی سره کومې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي او باور لري چې د افغانستان د خلکو دغه 10% مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه رسیږي خاغلی حسن وویل د مخابراتو وزارت په خپل د مخابراتي محصولاتو قانون په پام کې نه دی نیولی
ماده 2 و ماده 10 مسئول مخابراتی
د مخابراتي محصولاتو د قانون 2 او 3 ماده نقص شوه او موږ چې د مخابرات وزارت له چارواکو سره خبري کړي هغه په دې قانوني او چې دا یو سیستم نه لرو او هر څه چې مخابراتي شرکتونه وای مجبور چي وای منو د وزارت په دوه قانونو کې هم ونه توانید چې دغه سیستم جوړ کړي
د د په خبره د مخابراتي محصولاتو د قانون په 2 او 3 ماده کې راغلي چې د مخابراتو وزارت به د کریډیټ کارتونو د مصرف کوونکو لپاره په شپږو میاشتو کې برېښنایي بلینک سیستم جوړوي خو تر اوسه هم دغه کار نه دی شوی د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 28 میلیونه موبایل ټلیفونونه کاریږي هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت نظر ولرو خو چارواکو په دې اړه له سوالو ډډه وکړه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسی جرګه د قوانینو د تصویبولو ردولو او پکې د بدلونونو د راوستلو صلاحیت لري د دغه جرګې د معلوماتو له مخې د کریډیټ کارتونو د 10% محصول د ردولو موضوع به جمهوري ریاست ته وړاندې شي او وبلیدل شي چې په حق له سره پریکړه کیږي وسمهال په افغانستان کې سلور خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعال ده خان محمد سین ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ترکیه او امریکا اړیکې په وروستیو ورځو کې ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر ویلي په انقره کې د امریکا سفیر نور د واشنگټن د استازي په توګه په رسمیت نه پیژني. نور تفصیل یې اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ د امریکا او ترکیه د اړیکو د خړپړتیا په اوج کې وویل چې د امریکا سفیر په رسمیت نه پیژني او له ترکیه دی ووزي. د امریکا د سفیر جان باس په اړه دا خبره اردوغان د سربیا د سفر په لړ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د امریکا د کنسولګری د یو کارکونکي د نیول کېدو پر سر ترنګلې شوې وې. خو اردوغان وویل چې دا ستونزه د دوی له لوري نه ده پیل شوې. د امریکا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خرابولو تورن کړه. د شنبه په ورځ امریکا په ترکیه کې د ویزو صدور ودراوه او ویل چې دا کار د امنیتي اندېښنو په خاطر کوي. د امریکا له پریکړې یو ساعت وروسته په واشنگټن کې د ترکیه سفارت ورته اقدام وکړ او امریکایي اتباعو ته د الکترونیکي ویزو د ورکړې سیستم وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د خپل سفارت پریکړه د سپینې ماڼۍ په مشوره وبلله. د ترکیه ولسمشر وویل که د ویزو د ورکړې پریکړه په واشنگټن کې په لوړه سطحه شوې وي بیا نو له امریکا سره د انقرې د خبرو اړتیا نه پیدا کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناورت د دې پترس کې چې په ترکیه کې د امریکا د سفارت د یو ترک کارکونکي پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه وویل که دغه مامور ته اجازه ورکړل شي چې مدافع وکیل ولري ممکن د دوه خواوو په اړیکو کې ترنګلتیا کمه شي. دا په روان کال کې د امریکا د سفارت دوهم کارکونکی دی چې په ترکیه کې نیول کیږي او له یو بل کارکونکي څخه پوښتنې ګرویژنې شوي او د کورنۍ غړي په توقیف کې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د امریکا د استانبول په کنسولګری کې ایجنټانو نفوذ کړی دی. د وویل داسې ورته ښکاري چې د استانبول په کنسولګری کې څه روان وي. ترکیه په دې هم خوابه دی چې امریکا ولې د سوریه په جګړه کې د کردانو ملاتړ کوي. خو اردوغان داسې ښیي چې د دوو هیوادونو د اړیکو د خرابېدو یو علت په ترکیه کې د امریکا اوسنی سفیر ښاغلی باس دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی ژر کابل ته لاړ شي او د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالخالق هلمند ولایت تاسو او ستاسو اورېدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ملي وحدت حکومت ته دغه هیله او ارزو ده چې دغه د مساکلا ولسوالي او د کجکي ولسوالي د 15 کاله کې چې د پامه غورځول شوې ده بیا بمه بیا مرګ او جوبلی بل موږ هیڅ نه لیدلې. اباکې مو صفر او تعلیم او تربیه مو صفر. نو موږ د افغانستان یو وجود نه یو، یو غړی نه یو. آیا نن سبا ټول ټاکنې را روانې دي؟ دلته په دولت کې څوکۍ یرغمل دي. آیا موږ برخلیک پر کومه خوا روان یو؟ موږ دغه حق نه لرو چې وخاندو یا پر موږ باندې یو خوشحالي راشي؟ دا 15 کاله کې پر موږ دغه بمان وري او اوبو ساته مو کښته شوې ده. مخلوق مو ټول زهیر او مسکینان دي. نو پر موږ باندې یو پاملرنه دي دا دولت موږ ته وکړي. وسلام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی چندر خبرې کوم. په افغانستان کې دا خلکو مشنه ډېر کام دي، بلخصوصا دا 14 پاس او 12 پاس خلکو. ولسمشر تاسو باید دا خلکو ته خاص پاملرنه وکړئ.
سلام علیکم. کوم څه به برک ته نه پښیمه جره شي د پاکستان حکومت ډېره غوډه نه جایزه را سره کوي. کاتم نه پریږدي شپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان وسله تخته تم څو سره ولاړې مالونه وڅکي چې څوک شو افغانستان اشرف غني تم غدا خبره رشي جزله را ته بدیږي و یو د موږ د لږ پښتنه وکي موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو. سلام علیکم.
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان. موږ هم تاسو پیغامونه هرومرو خبرو په دې هله چې مسؤل چارواکي واوري او تاسو ستونزو اوري ته مټي راون غړي. د پارسلونو د لیکدولو په برخه کې یو نوی پرمختګ شوی دی. اسمت څاروان به درته وایي.
په بریتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راز ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیشي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د درې بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انستیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. د خپرونې دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خپرو، خو اوس بیا صالح محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوی 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل د مخابراتي مصارف دغه مالیات شفافیت نه لري. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د روان کال لړم یا عقرب میاشتې رسمن پیل سي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د دغو تذکرو د ویش لړۍ له کابل پیلېږي او په شپږ میاشتې کې به پر 15,000 کسانو دغه تذکرې وویشل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت وسی. افغان حکومت ویلي چې دغه انتخابات به د سرطان میاشتې پر 14 کیږي. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو ډېره پانګونه وکړي. د کابل ګارنیزون وایي په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې تر 9,000 ډېر عملیاتي فعالیتونه کړي دي. د دې ادارې په خبره په تیرو دو میاشتو کې 1,133 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي او په دې لړ کې په کابل کې جرمونه کم سوي دي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د دریم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. د فیفا تر دې فیصله وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسی کولای په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د هندستان پوز وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوزیان او دوه مشکوک سختریزي وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل شوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یو سیمه کلبنده کړه. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه سیمه د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوینند کابینټ ځنګړی غونډه ورسته ویل مخکې تر دې چې د اسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هم په سربیا کې دی او سنجاک سیمه ته به هم ځي چې ډېری اوسیدونکي مسلمانان دي. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنن کې په بالکان حوزه کې د انقره د نفوذ د پراخولو هڅه غني.
او سباون کاکړ هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د بدن د ښکلا د برخې افغان لوبغاړی یاسین صالح قادری نن کابل ته راورسید. د ځوانانو د بدن د ښکلا د لوبډلې روزونکی میر نصرت الله انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د قادری د شرغلاس لپاره په لسګونه لوبغاړي او کابل شاریان د حمید کرزي هوای میدان ته ورغلی وه او خپل اتلې په چکچکو او ګلانو بدرګه کاوه. یاسین صالح قادری د ډبلیو بی پی ایف یا د نړیوالو سیالیو په نهم پړاو کې د بدن د ښکلا دستوري یا مستر ورلد لقب خپل کړ. په کابل کې د ورزشي خبرلانو د سازمان لوري د ورزشي خبرلانو ترمنځ د لا همغږي او همکاري په هدف د کرکټ سیالي ترسره کیږي. دغه سازمان د اجرایي کمیټې غړي سمیع الله کمال ازادي اړیو ته ویل چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د مرکز زون او ختیځ زون د ورزشي خبرلانو ترمنځ ترسره کیږي. د ښاغلي کمال په خبره سیریز د دریو شل او ورزو لوب دی او د افغانستان د کرکټ بورډ هم دغه سیالیو په نظم کې له دوی سره همکاري کوي. او ورسته خبر ده چې د روسیې د 2013 میلادي کال د فوتبال نړیوال جام لوبته د اروپای ټیمونو د لارمندنې په هدف د مخدماتي سالیو پلاړ کې تیر شپه ارجنټاین اکوادور ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د دوه سالیو پلاړ کې برازیل چلی ته هم 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبې د کابل په وخت د شپې 1:15 دقیقې ترسره شوې. د خبرونو پای
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق په اړه کوم وایو، باید دا وایو چې خزا او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مت سره اړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بل شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا، یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، ورکو به له مدني قانون داسې هم وایي چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډیره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول اغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي پل منځ کې، دا څه آثار منځ راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې مو وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم، د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شوي.
پوهنه
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي. دوم، طلاق ده. دریم، خلعه ده. او څلورم، تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق، د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر ویني کوی وایسی چې د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کولی شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کولی شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سوی کوی ونه سي کوی خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کولی شي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کولی شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلح حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کولی شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کولی شي چې هغه خپل مېړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومان لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندۍ پاتې دي. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیرات او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګنې جبار خیل ته وښیو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړیو اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همداراز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدې خوا دلته لوبې کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې پرکبازي، ګاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره یې رنګ تت شوی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبې نه
کیږي.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړې لوبې کیږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانۍ لوبې تر اوسنۍ ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلو کې 80% چارې لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي
ما خود شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سره یم، ښار ته راغلی یم،
تر اوسه هم لاسم نه یم خالی سوی او د مو طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان یې کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلفې لوبې په کلیو کې سته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره اوس سره سمې تنظیم شوي دي. او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي، کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی ده دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترنه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومان رواني مثبت اغیز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبو ته په اشاره سره وایي
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي بیا دا لوبې لا اوج نیسي. او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي د خوسي په نوم هم یو لوبه سته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل خی پخا په کین لاس نیسی شاته او د کین پخې تر شای وصله ای سره بیا په دې پخا باندې حرکت کی او دا په دو تیمونو کې اجرا کی. دا دو تیمونه رقابت لري او په دې هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر ته رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري، باید خپل انرژي مصرف کی وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه یې وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټولو شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو همزورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال ضرور مرحله ده چې دغه ماشومان د پښت ټولنیز لحاظ د ټولنیز دو دوهم مرحله ګویا تیری او دی په دې پروسه کې د ټولنیز دل معنا دا ده چې دی له نورو همزور سره له نورو ماشومان سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کیږي د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کیږي د هغوی احساسات در کوي خپل احساسات له هغو سره شریکوي دغه د ټولنیز دو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لویې کچې له نورو همزورو سره اشنا کیږي د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کیږي دوی مختلف شکلونه دي ټیپونه د کرکټرو سره مخامخ کیږي او یو له بله زده کوي دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلې بڼه باندې ثبت شي تر څو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کومو مختلفو ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې مثلا د کرکټ ځینو کې فوټبال چې دا والیبال ده دغه لوبې دي چې کوچنی علاقه کې هم سره کېږي توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبو باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي ځکه چې دا لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت تاریخ او ګټو مو درته چمتو کړی و همدلته پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ta مستے گم تپ مینک مستے گم مستے گم تپ مینک مستے گم مستے